द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رانو قدرمن اردن کو السلام علیکم دا وی او ای دی ودا نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالي فتوا بنسو دا ته ورکړې ویزه بیرته له دې عمله رد کړې ده چې ښایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه پلټنې کړې وي. او فارن پالیسي مجلې لیکلي ل امریکا سره د پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو تړون پاکستان لدینا نه منع کوي چې د هند پر خلاف دی د غلوتکه وکاروي. او اوس هم پوره خبرونه وري. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو له مخې ښاغلي خلیلزاد په دغو خبرو کې د افغان سولې په اړه تر اوسه په شبیو پرمختګونو او د پاکستان پراتلونکو رول باندې خبرې کړې دي. هغه د پاکستان خارجه وزیر له طالبانو سره د دوهی په خبرو کې د شبیو پرمختګونو څخه هم خبر کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې هیلې تر بل هر وخت زیاتې راټوکېدلې دي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالي فتوا بنسودا ته ورکړې ویزه بیرته له دې عمله رد کړې ده چې ښایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه پلټنې کړې وي. د هغې دفتر د جمعې په ورځ دغه خبر خپور کړ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یې تایید وکړ. امریکا، چین او روسیا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي. د بنسودا دفتر دا هم ویلي چې نوموړي به خپله دنده له ویرې پرته پر مخ وړي. د فارن پالیسی په نامه مجلې لیکلي له امریکا سره د پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو تړون پاکستان له دې څخه نه منع کوي چې د هند پر خلاف دی دغه الوتکه وکاروي. په راپور کې د هندوستان دا داوه غلطه بلل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ جګړه کې یې د پاکستان یو اف 14 جنگي جیټ الوتکه غورځولې ده. په راپور کې د امریکا د دوو دفاعي مامورینو له خولې راخیستل شوې ده چې امریکایي چارواکو په وروستۍ ورځو کې د پاکستان اف 14 الوتکې شمیرلې دي چې یوه هم پکې کمه نه وه. په نړیوالو خبرونو کې باورې چې سعودي عربستان د دوو سعودي نژاده امریکایانو په ګډون اته کسان نیولې دي. اسوسییټډ پریس لیکلي په نیول شویو کسانو کې یوه حامله یا باردار ښځه او اووه سړیان شامل دي. ټول نیول شوي کسان په سعودي عربستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي وو. زیاتره له دغو کسانو څخه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي. له سعودي نژاده نیول شویو امریکایانو څخه یو تن یې چې بدر الابراهیم نومیږي لیکوال او ډاکټر دی. دا د جمال خاشخجي له وژل کېدو وروسته د سعودي په شاهي نظام باندې د انتقاد کوونکو پر ضد لومړنی ګام دی. د واشنگتن پوسټ لیکوال جمال خاشخجي چې د سعودي په حکومت یې توندې نیوکې کولې په 13 اکتوبر کې د ترکیې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی و. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د وینزویلا د تیلو د کمپنۍ په 24 کښتیو باندې نوي بندیزونه اعلان کړل. پینس دغه اعلان په ټکساس کې په رایز پوهنتون کې د خپلې وینا پر وخت وکړ. هغه وویل د وینزویلا تیل د وینزویلا د خلکو دي. په وینزویلا کې بشري ناورین روان دی او خلکو ته خواړه، اوبه او برېښنا نه رسیږي. نوی بندیزونه د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د وینزویلا ولسمشر نیکالس مادورو له واکه لرې کاندي او مخالف مشر یان ګوېدو ته لاره هواره کړي چې امریکا 500 نور هیوادونه یې د وینزویلا د رښتینی رهبر په توګه ملاتړ کوي. او وروستۍ خبر دا چې د لیبیا په پلازمینا ټرایپولی کې د جمعې په ورځ ژر وروسته له هغې جګړه پیل شوه کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دغه ځایه ولاړ. انټونیو ګوټیرش په دغه هیواد کې نږدې درې ورځې تیرې کړې او له خکیلو غاړو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ګوټیرش له لیبیا څخه د روانېدو پر وخت وویل د لیبیا دی لیبیا له ژورې اندېښنې سره پرېږدي. د ملګرو ملتونو مشر ژمنه وکړه چې د دغه هیواد د شخړې سیاسي حل ته به کار کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوردونکو تاسو وی وی دی وی ته غواګیاستې لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د پاکستان ته رسیدلې او د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې کړې دي. دوی له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره هم لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان د سولې په اړه وروستي معلومات ورکړي دي او همدا ډول دا چې دوی له طالبانو سره په دوه کې کومې خبرې کړې وي د ټول وروستي جزئیات له غوښتنې سره شریک کړي دي. پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نوشیروان قلندر چمتو کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په افغان سولې د خبرو اترو لپاره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د نورو چارواکو سره لیدل دي. د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. نن به هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اعلی پوځي او د حکومتي چارواکو سره ویني. دغه ملاقاتونه په یو داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس اف امریکا آشنا رادیو سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې هڅه کوي د ملي مذاکراتي ډلې لاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو وايي که افغان حکومت له طالبانو سره خبرې نه کوي هم نو د سولې خبرې باید دوام ولري. د سولې په لړ کې د امریکا ځانګړي استاد خاغلی زلمی خلیلزاد د پاکستان د بارنیو چارو خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی او ورسره د افغان سولې په اړوند تروسه په شو پر مختګونو او د پاکستان پر راتلونکو کردار خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه وزیر د دوه خبرو کې طالبانو سره د شو پر مختګونو څخه هم خبر کړي او ویلي دي چې افغانستان کې د سولې هیلې تر بل هر وخت زیاتې راټو کېدلې دي. زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خاغلی شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې د سولې او جوړجاړي یو مهمه برخه ده او پاکستان په دې لړ کې خپل کوټلي کردار ترسره کوي. شاه محمود قریشی زیاته کړې ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې امن او ثبات پلوي دي او په دې خبره باور لري چې افغانستان کې سولې او ثبات د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې په ګټه تمامېږي. د پاکستان د بارنیو چارو دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل په ټوټر لیکلی دي چې د غلیدنه کې افغانستان کې د سولې په عمل او سیمه کې د امن په ټینګښت خبرې اترې شوې دي. زلمی خلیلزاد افغانستان کې رسول په لړ کې 13 میاشت په قطر کې طالبانو سره هم وګدې خبرې کړې وي او داوی کړی و چې په دغه خبرو کې مهمه پرمختګونه شوې دي. اسلام آباد ته له تګ وړاندې 13 ورځې زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او نورو سیاسي او دولتي مشرانو سره په کابل کې لیدلی وو او هغه یې طالبانو سره د خبرو اترو کې د شو پرمختګونو نه خبر کړی دي. طالبان تر اوسه افغان دولت سره د نیغ په نیغه خبرو اترو نه انکار کوي خو افغان دولت په دغه خفغان سرګند کړی دی او وایي چې د سولې خبرو مالکیت باید د افغانانو په لاس کې پاتې شي. خو طالبان وایي چې تر څو افغانستان څخه بهرني ځواکونه نه وي وتلې هغه به تر هغه اوربند او افغان دولت سره خبرو ته نکینی. هم د سولې خبرو اترو په لړ کې په افغانستان کې هم اهمه پرمختیاوي روانې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس اف امریکا آشنا اکثره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې په نږدې ورځو کې به د افغان سیاستوالو یو ملي مذاکراتي ډله جوړوي چې وایي مقصد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خبرو کې مرسته کول وي. ښاغلی کرزی وایي هڅه کوي چې د یکشنبه یا اتوار په ورځ دغه مذاکراتي ډله اعلان کړي. دی وایي موږ باید خپل لست جوړ کړو او قطر ته حواله کړو چې دا د افغانانو لسته لکه په مسکو کې چې مو وکړل او مذاکرات شروع کړو. ښاغلی کرزی همدار د رواني لوی مشاورتي جرګې په اړه هم خبرې کړې او هغه ویلي چې ولسمشر غنی څخه غوښتي چې دا جرګه د قطر له غونډې وروسته وشي. حامد کرزی په افغانستان کې د میزم حال حکومت د جوړېدو مخالفت وکړو او په دې اړه یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وړاندیز وغانده او دای د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا د خیبر پختونخوا خیبر ضلع په سفر یو ولسی غونډې ته ویلي دي چې افغان حکومت ته مې د ورورولې مشوره ورکړې وه او لاسوهنه مې نه ده کړې. خو نوموړي په خپلې دغې وینا کې د افغان د سولې د خبرو په اړوند هیڅ ونه ویل. د مارچ په 15مه عمران خان په باجوړ کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د حکومت د جوړونې په اړوند څرګندونې کړې وې، خو افغان دولت د عمران خان دغه بیان غندلی وو او دا یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې وه. عمران خان ویلي وو په افغانستان کې به ډېر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو نمایندګي به کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
نو قدر من اوردونکو، امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لوی څارنوالي فتوا بنسودا ته ورکړې ویزه بیرته له دې عمل اخیستې ده چې ښایي په افغانستان کې به یې د امریکایي سرتیرو د جرمونو په اړه پلټنې کړې وي. د هغې دفتر د جمعې په ورځ دغه خبر ورکړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا تایید کړې ده. نور حال د زموږ د همکارې منظر شهید په دې راپور کې اوري.
د امریکا حکومت د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د یوې څارنوالې ویزه لدی کبل باطل کړې ده چې هغه په افغانستان کې د جنگي جرمونو تحقیقات کوي. د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د ویزې باطلول د ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت لخوا د نړیوالې محکمې ځپل دي. د بنسودا په اعلامیه کې ویل شوی چې د ویزې باطلول به په امریکا کې په ملاقاتونو اغیزه ونه کړي، ځکه چې هغه په منظم ډول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې دغه اقدام یې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت ویلي وو چې هغوی به د امریکا هغه کسانو ویزې باطلوي او یا به نوري ویزې نه ورکوي چې غواړي د امریکا د عسکرو ضد د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنی وکړي. تمه ده چې راتلونکې میاشت به څارنواله فاتو بنسودا د لیبیا په هکله د تحقیقاتو په اړه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. تیر کال 2013 کې د امریکای حکومت ویلی وو کچېری د جرمونو نړیوال عدالت په دې تورونو تحقیقات پیل کړي چې امریکایي عسكر او استخباراتي مامورین په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې ککړ دي، نو واشنگتن به په عدالت بندیز ولګوي او همکاري به هم ورسره ختمه کړي. په افغانستان کې د جنگي جرمونو د غری پورتونه د کال 2003 او د کال 2004 د وخت خفیه زندانونو په اړه دي چې په افغانستان او د نورو هغه هیوادونو په خاورو وو چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ یا آی سی سی غړي دي. د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان هم د آی سی سی د دغه پلټنو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې امریکا تل د جنگ د قوانینو پابندي کوي. آی سی سی په کال 2002 کې عملیات پیل کړی دي. دغه محکمه په مستقل ډول او د غړو هیوادونو د اثر نه په آزاد توګه جوړه شوې ده چې د جنگي جرمونو د انسانیت خلاف جرمونو او د بشر وژنې پلټنې کوي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
رنو اردن کو او سمرزو یو بل راپور ولوري ته د فارن پالیسی په نامه یبی معتبر مجلی لیکلی ل امریکا سره د پاکستان د اف شپاړه جنگل وتکو تړون پاکستان لدې څخه نه منه کوي چې د هند پر خلاف د غل وتکو وکاروي. په راپور کې د هندستان دا داوه هم غلطه بلل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ جګړه کې د پاکستان یو اف شپاړه جنگي جټ الوتکه غورځولې ده. پام وکړي په دې اړه نور حالت چې زموږ همکار صدق جان په دې راپور کې راټول کړی.
د وی او ای د انګریزي څنګه خبريال ایاز ګل د اسلام آباد څخه په خپل ریپورت کې لیکلي چې د هغه امریکایي مامورینو شناخت نه ده شوی چې فارن پالیسی ویلي د پاکستان د اف 16 جهازونو حساب کړي دي. خو د هند سره د جګړې وروسته ورته پاکستان بلنه ورکړي وه چې دغه جنگي الوتکې وشماري. فارن پالیسی د زیارت پنځشنبه په ورځ شایع شوی خپل ریپورت کې لیکلي چې د امریکایي مامورینو دا موندنې د هندي مامورینو دغه داوی ردوي چې د هندستان هوایی پوسټ پایلټ ابینندن د خپل جهاز غورځېدو نه وړاندې د پاکستان یو اف 16 الوتکه نسکوره کړې وه. د هندي پایلټ جهاز د فروری په 20مه د هندستان د انتظام د لاندې کشمیر د پاسه په میزایل ولګېدو او هندي پایلټ ځان د جهاز نه په چترۍ وایستلو او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې روغ کوس شو. دوه ورځې وروسته پاکستان ابینندن هندستان ته وسپارلو. فارن پالیسی په خپل ریپورت کې لیکلي امریکایي مامورینو په پاکستان کې دننه د اف 16 جهازونو شمیره کړې ده چې د پیښې په اړه د هندستان په دریس پښتنې راپورته کوي او دا نظر لري چې ممکنه ده هندي مامورینو نړیوالې ټولنې ته د پیښې په اړه غلط معلومات ورکړي وي. امریکایي او هندستان د فارن پالیسی ریپورت په اړه په رسمي ډول سنې دی ویلي. د پاکستان پوز ویلي د هندستان سره په جګړه کې د هندستان دوه هوایی جهازونه غورځولي وو خو هندستان دغه خبره ردوي. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز ترجمان د فارن پالیسی مجلې د ریپورت هرکلی وکړو او وی ویل رښتیا نه پټیږي. د پوز ترجمان میجر جنرل آصف غفور د سماجی رابطې ویب پانی ټویټر وویل وخت راغلی چې هندستان د هغه په کول د دروغو داوو پر ځای حقیقت وایي چې پکې هغه جهاز هم شامل دی چې پاکستان د هندستان دننه غورځولی دی. د هندي او پاکستان د هندي او پاکستانی هوایي ځواکونو د جګړې نه یو ورځ وړاندې هندستان د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې وه او ویلیو حمله د جیش محمد ډلې په مرکز کړې وه. جیش محمد د فروری په میاشت کې د هندستان د انتظام د لاندې کشمیر په پلوامه ښار کې په هندي پوز د حملې ذمواري په غاړه اخیستې وه. د پلوامه په حمله کې د 30 نه زیات عسکر وژل شو. هندویل د بالاکوټ په حمله کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شو خو پاکستان وای د هندستان په حمله کې هیڅ تلفات نه شوي. فارن پالیسی مجلې په خپل ریپورت کې ویل د پاکستان سره د جګړې وروسته هندستان د امریکای نه پوښتنه وکړه چې آیا د اف 16 جهاز استعمال په پاکستان د دغه جهازونو د خرڅولو د معاهده خلاف ورزي خو نه ده. خو مجلې په خپل ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي لکول ویل د اف 16 جهازونو په معاهده کې د الوتکو په کارولو هیڅ قسمه حدود نه دي ټاکلې شوی. بل امریکایي چارواکي فارن پالیسی ته ویل دا به ډیره د ناپوهۍ خبره وي چې په پاکستان به داسې ډول آلات خرڅ شي چې غرض په جنگ کې د استعمال نه وي. جنرال غفور د جمعې په ورځ د غورځېدلي هندي جهاز تصویرونه هم شریک کړل چې د هغه په کول خی د جهاز سلور واړه میزایل پر ځای دي او ثابتوي چې د پاکستاني الوتکې پر ضد نه دي استعمال شوي. هندي مطبوعات او د حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم نریندرا مودي نه غوښتنه کوي چې په بالاکوټ کې په هوایی بریدونو کې د وسلوالو د وجل کېدو ثبوتونه وړاندې کړي. مطبوعات او د ښاغلي مودي مخالفین وای وزیر اعظم د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګټو په خاطر په بالاکوټ کې پوځي عملیات وکړل. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر نومي څېړنې ادارې مایکل کوګلمن د فارن پالیسی ریپورت په اړه ویل دا د هند لپاره یو ضربه ده او ممکنه ده چې د انتخاباتو نه وړاندې نورې سیاسي پایلې هم رابرسېره شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
رنو قدر من اردن کو وسم یو نړیوال راپور لرو سعودي عربستان د دوو سعودي نژاد امریکایانو په ګډون اته کسان نیولې دي. اسوسییټډ پریس لیکلی په نیول شوو کسانو کې یو حامله یا باردار خزه او و سړیان شامل دي. د واشنگتن پوسټ د لیکوال جمال خاشقجی د وژل کېدو راورسته د سعودي د حکومت د مخالفینو پر ضد د لومړنی اقدام ګڼل کیږي. نور حال زمون همکار بختور شاپدی راپور کې درکوي.
سعودي عربستان د دوو سعودي نژاد امریکایانو په ګډون اته کسان نیولې دي. اسوسییټډ پریس خبری اداره لیکي په نیول شوو کسانو کې یو حامله یا باردار خزه او و سړی شامل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت دوو امریکایي وګړو د نیول کېدو پخلی کړی دی. د خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ ویاند ویلی خارجه وزارت په سعودي عرب کې د نیول شو امریکایانو د زر تر زره خوشی کولو لپاره حل ځلې کوي او غواړي چې دغو نیول شو کسانو ته هر ډول سفارتي مرستې ورکړي شي. په لندن کې مشت بشري حقوقو تنظیم ALQST ویلی نیول شوی ټول کسان لیکوالان او د سوشل میډیا بلاګران دي چې د وړاندې نه په سعودي عرب کې د اصلاحاتو لپاره پولیس کې بیداری خوروي او په سعودي عربستان کې د خزو د حقوقو ملاتړ کوونکي وو. زیاتره لداو کسانو څخه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ نیول شوې دي. له سعودي نژاد نیول شو امریکایانو څخه یو تن بدرول ابراهیم نومیږي. د لیکوال او ډاکټر دی. بل نیول شوی تن صلاح الحیدر دی. د عزیزه الیوسف زوی دی. مېرمن عزیزه هم په سعودي عرب کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوي چې هم تیر هفته له نورو فعالانو ترڅنګ لجیله خوشی شوی و. د بشري حقوقو دغه کارکونکي تر یو کال پورې د سعودي عرب په زندان کې بندي او ورسره تشدد او جنسي تیری هم شوی دي. په سعودي عرب کې نیول شوی خزه په دغه هيئات کې خزوله د گاډو چلولو د حق ورکولو لپاره د اصلاحاتو غوښتنه کوي. سید صادق په مصر کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره کارکونکي دي. نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي په منځني ختیځ کې اکثر د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه ولګي خو تر اوسه د دغه مسلې په مخنیوي کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستي. موړی وای د بشري حقوقو مسله په دغه سیمه کې ډیره عامه ده خو د مخنیوي لپاره څه وکړی شي دا پوښتنه اکثر راپورته کیږي. ډیر شور وشي خو بیا خبره غلی شي او هیڅ بدلون لا تر اوسه نه دی راغلی. په سعودي عرب کې د امریکایي نژاد سعودي وګړو نیول په داسې وخت کې شوې دي چې دلته په امریکا کې کانګرس د یمن په ضد په روان جنگ کې د سعودي عرب سره د امریکایي مرستو د تړلو په حق کې رای ورکړی ده. هر څه که صدر ټرمپ لا داسې څه نه دي ویلي چې ګنې دا قرارداد به ویټو کوي او کنه. په عربي میډیا کې اکثره څېړونکي په دې نظر دي چې ګنې سعودي عرب د امریکا د کانګرس لخوا د دوی په ضد د قرارداد په سر دغه امریکایي وګړي نیولې دي. دا نیول د جمال خاشقجي وجل کېدو وروسته د سعودي په شاهي نظام باندې د انتقاد کونکو په ضد لومړنی ګام دی. د واشنگتن پوسټ لیکوال جمال خاشقجي چې د سعودي په حکومت یې نیوکه کولې په 13 اکتوبر کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وجلې شوی وو چې تر اوسه یې مړی ورک دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
رنو قدمونه اوریدونکو د ډیوی د دې سهارنۍ د وروستي راپور نه مخته زه به تاسو ته وایم چې یو بل راپور وروسته به د بی بشیرینی خبرونه پیلېږي. قربانه به یې زموږ دوه تکړه همکاران صدقه جان او منزه شهید بي. دوی به په روغتیایي مسلو باندې خبرې کوي په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د لوړوالي په راپورونو باندې. نو تاسو لمک سره ملګری پاتې شئ او اوس به د دې خبرونې وروستي راپور تر اورئ چې په پاکستان کې د یو مخالف سیاستوال حمزه شاباز شریف په کور باندې برید شوی. د دغه برید په اړه نور معلومات د سیمې د دوی د خبريال ارشد حسین په دې راپور کې اوري.
د احتساب د ملي ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د نائب ډله د حمزه شاباز د آمدن څخه د زیاتو اساسو او په مبینه ډول د منی لانډرینګ په مقدمه کې د پخو ثبوتونو په بنیاد هلته د گرفتاری لپاره تللې وه، خو وایي چې د حمزه شاباز د ګارد لخوا د غونډاګردۍ سره مخ شوه. نائب د مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا دا تورونه هم رد کړي چې ګنې د هغوی سره د چاپې په وخت د گرفتاری وارنټ نه وو، او ویلي دي چې د نائب ډلې د ځان سره د حمزه شاباز د گرفتاری وارنټ هم وړلی وو. قومی احتساب بیرو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د سپریم کورټ د احکاماتو په رڼا کې د گرفتارۍ نه وړاندې نیب د ملزم د خبرولو پابند نه دی او حمزه شاباز به په هر حال کې نیسي. ښکاره دی چې څو ورځې وړاندې سپریم کورټ ویلي وو چې د کافي شواهدو په موجودګۍ کې نیب د خپل آرډیننس لاندې کوم ملزم بغیر د اجازې د نیولو مجاز دی. د احتساب د ملي ادارې د ډلې د رخصتېدو نه لږ وخت پس حمزه شاباز په لاهور کې د میډیا سره د خبرو په مهال د نیب د دغه پکله کوټکو کې غندنه کړي او دا د چادر او چار دیوارې د تقدس سرغړونه ګرځولې.
جب بھی مجھے کال اپ نوٹس گیا تمام تر تحفظات کے باوجود میں نیب میں پیش ہوا اور وہاں پہ جو میرے ساتھ گفتگو ہوتی تھی وہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا.
حمزہ شہباز وای ما ته چې کله هم د نیب لخوا نوٹس تر لاسه شوی نو د اندېښنو باوجود حل ته پیش شویم. نن کم اسمان راغورځېدل چې په دې ډول زما پکور چاپا وهله. د هغه وینا وا چې د نیب لخوا د هغه پکور د چاپ نه په لومړي ځل داسې ښکارېدا چې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي. اخوا د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر جاری کړی بیان کې د نیب د دغه ګام غندنه کړې او ویلي چې په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو د مشر شهباز شریف په کور کې چاپا بغیر د وارنټ نه وهل شوی وي نو دا اقدام د غندنې وړ دی. بلاول بټو دا هم ویلي چې د هغه ګوند د احتساب پر ضد نه دی، خو د احتساب په پلمه د سیاسي انتقام خلاف ده. د پنجاب د اعلی وزیر ترجمان شهباز ګل ویلي چې نیب یو آزاد اداره ده او هغوی په خپل خوخه کاروایانې کوي او پنجاب حکومت د دې سره کوم تعلق نه لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.